السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونه ته چې تر نه بجو دوام کوي خراغلس د خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک کل منافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شویلي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک کل منافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند، خو د لغمان د ولی ویاند وویل چې برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي دي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي، خو برعکس د جاپان او سنګاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر یې وژلی دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړې چې د مترو په تمځای کې ریلګاډي ته منتظر وو. پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بم ور واچو، بیا چې هر خوا لوګی شو ډزې یې وکړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی. تاسو اوسئ قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري. طالبان د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي.
په یو مرکه کې د طالبانو د حکومت او تهران د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو.
د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نه سپاتې کېدلی، چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري.
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. په یو ځانګړي راپور کې په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجراءاتو ته کتنه کوو.
څخه خلک پر ساده چې په دې جزئیاتو باندې دا شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف په نامول.
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو لمړی موضوع راخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې واورئ.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتن کې
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی حالات کنټرولی شي او زموږ خوښتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیشې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی او امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات به په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو یې د امنیت ډاډ ورکړی، خو له ایراني چارواکو نه یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې بد چلند کړی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په سر کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتګ سره هغه روابط چې پخوا د کابل او د تهران تر مابین ښه اړیکې وې هغه لا هم خرابې شوې دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډېر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر خو
اعظمي صاحب حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډېر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخې سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونو ته خلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو دوی غواړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستانه نسبت کېدلی دی. ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چونکې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګلتیا تر حده پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي، یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دي، بل اقتصادي دي. د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي، ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني ده ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریځ نه دی ښودلی چې تاسې ولې دا کار کوئ. فقط ایران سفیر را دعوت کړی و او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي، خو پاتې سي ډېر به با برو با عزت خلق وطن مجبوری دل تا پریشودل سیوی دی. درین مسئله داده پا دا سی حالاتو که چه دا طالبان و نظام پر اسمیت نده پیشندل ساوی ویزا ور کولم دیر ستونجمن دی دیری وادونو دن تا بدا خطر بانی چه دا افغانستان خلق ووزی افغانان پر دی باندی فکر که ویچه دی ایران دلاری غیر کام نیولارسی چون چه دا غیو سرحد دی چه تقریبا نسبی شکل باندی غیر کام نیماجیرون پر باندی باندی خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خبرې کولې. د دې لانجې نور جزئیات د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده، او که ورشئ هلته به ګڼ عنوانونه د همدې موضوع په اړه ووینئ. تاپ موضوع همدا ده چې طالبان د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت لپاره حدس هلی ځلی ګړندی شوي. بل مطلب دی په کابل کې معترضان وایي ایران باید له افغان پناه غوښتونکو سره د بد چلند په اړه حساب ورکړي. بل مطلب دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د افغانستان د سفارت شارج ظفیر احضار کړی. په یو بل مطلب کې لولی تهران وایي طالبان د ایران ته د افغان کډوالو د ورتلو د پراخې څپې مخه ونیسي، او همداراز نور مطالب.
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د وکیلانو په یو لیک کې لیکلی دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل مکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دې بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې یې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بېلابېلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت او د مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دې جبهې 9 غړي په یوه نښته کې وژلي، خو د طالبانو مخالفه جبهه وایي نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولي، بلکې 14 طالب وسلوالې هم وژلي دي. طالبان دا ادعا ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي دا هم مني چې په دې نښتو کې د جبهې و وسلوال وژل شوي. له بلې خوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معاذ الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهې په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د مقاومت ملي جبهه وین ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهه د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان رتوي. د مقاومت ملي جبهه وین صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهه غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو اتلس کسه اسیر شوي، شپاړس وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هېواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې درې کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري نه کسه وژل شوي دي.
د روژې په لسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې درې مجاهدین برسېران ټپیان شول. مقابل لوري نه کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسېدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
افغانستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوستو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه دا دی چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غړو ته کمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل انت د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې تر هغه نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلي ګراندې په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو مسایل زیات شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنري د سه شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4 میلیونه او 6 لکه کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه ستنېږي. همداراز تازه راپورونه ښیي چې په تیرو څو ورځو کې هره ورځ زرګونه اوکراینیان له بهره خپل هیواد ته ستنېږي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې یې د سې شنبې په ورځ له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاولیوک هم ویلی دی چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر وروستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هره ورځ د 15 او 30 زرو ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. بل لور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمیږي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قمندانان او لویدیځ چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پات سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د اوکراینی چارواکو په وینا 9500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړې، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته موزه اجمالاند هر کله کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنیدو اتمی اشتی په پوره کېدو دي. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې رپورټ کې مو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چې د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکي وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړي توګه پر رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لری سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیرې نه خیل او پر جماعت د پنځه وخته لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نه غږول، د شرعي حجاب د دودېدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، پر رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت ونه زیږوي.
دس خلق فکر دی چې هغه وسله ولري او هغه د خلکو سره ښه گذشت وکړي، هغه د خلکو سره هغه ښه ابتکار ولري او د خلکو سره ښه گزاره وکړي او خلک په ښه طریقه باندې لارې ته راوبولي او په ډېرو جزیاتو باندې چې دي هغه داسې شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي.
د سید اکبر هغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناکه کړنې نه درلودې ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبلغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو لارې خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرۍ جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راز کړنې د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمېر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لورې وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسلوال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته ویل له دین څخه د طالبانو د افراطي تعریف لامله په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلي ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامی
په دواړه اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادعا لري او دغه راز ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخته ځي او داسې تیاره تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملي توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوي د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوې صدر اعظم شاباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظم دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شهباز شریف هم هغې اسمبلۍ د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2008 کال کې په کې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شهباز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ څخه لرې کړل شو.
174 members have recorded.
شهباز شریف د پاکستان مستملک رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی و. له هغه راوروسته یعنی له تیرو 24 کلونو راهیسي دی د پنجاب یا قومي اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا را څرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شهباز شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شهباز شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاړي کې تر پوښتنې لاندې راولي. شهباز شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی و. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شهباز شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شهباز شریف تر ټولو مهمه خوبي دا ګڼل کیږي چې یو بهترین منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب څخه ډیر ښه چلولی دی او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلی هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شهباز شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لرې کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شهباز شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لار خپل کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
آزادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د آزادۍ رادیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ مبلغینو، نو بېخي داسې ستړي، باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیسو. باید دغه زما پیغام تر مو لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. وروره دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نوم یې دی ژغې دی چې مؤسسې دي حکومتونه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې 500 نفرو ته نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دی، سادسلاس 500 کور کلی دی. ساتیان دی پدانی جی شاوخوا کی مشت خبر اغلی چیز مجھ واقعات مشت تیاغت راغلی دا واقعات بل مشت تیاغت راغلی دا مجھ مشت تیاغت کم ندی راغلی او دا شخار و غریب در بدر خلق و کشستا پا دا تن دور کوری کی بالا نو تجوری لی اول زخفل زان در شایم تقریبا شپاج والا کروپی زپار وریم هر میشتم دا غشی وست دا غکم اید زلاس تر اولم پا خواری و غریبی دا غ و دا کوم کونو دی چا سره کی چې نظرنم چاته ورسی نه پیسې چاته ورسی کی نو دا موږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته د ملت تر بدره سودا جنگونه ګل په دې ملت وسته دا ملت پرار و دا ملت خوږ خورې دا ملت غمونه ولې دا ملت خود خور شي. یوازې خو طالب نه دی چې طالب جنگ کړی دی، یوازې دولت نه چې دولت جنگ کړی دی. خلک ګرد د دولت او طالب مابین کې دا خلک هم بارونه پر کې کېدل او وشتل کېدل هم جنگ هم پر کړی.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره وه. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي چې دا خبرونه اسدالله لودین چمتو کړې ده. خو له هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو ویلي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی. دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته ویل، پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی معلوم، خو د لغمان د والی ویان ویل برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکل هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي، پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر د دوی د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پرون پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر و. پولیسو ویلي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بام ور واچاوه، بیا چې هره خوا لوګی وشو نو ډزې یې پیل کړې. بریدګار له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ونه کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریښي دي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. د هغه د بریاو پر راز غږیدلی یو د مرکه وروسته راځي، خو پیل ستاسو له پیغامونه کوو.
د لغمان د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې د کونه توجی کیږي. د ملکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته تورید مغه خونه لیکل کیږي. د خور مسکینو څوک نه لیکي، بیا چې هم لیکي بیا ته نور پښتنه نشته. د مغه شنوم لا چې په سلا چې د کومکونه راځي خور مسکین ټول په خولاندي دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې وسلام.
السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور، دغه د لغمان ولایت کې د کوم کې ډېر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي، یاتي خلک خپل بچي خارڅي، یاتي کومکونه شرایطي د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د دې نه خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجا کې کې نه مګر د لندن او د ډالر هغه سره هغه کې لندن هم کومکونه کې به شه. مسکینه ډېر در په درجه ځان امارات نن دا هیله چې خطر توجه کی. آیا یو څوک رولي جوایات یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت خبرې کوم. دا سمې مشر راځي د افغانستان کې خو ډېر د انسانان سره او د خلک دا دغه کې شکایت کوي چې د کومې شي دا د طالبان خپل چرواکو او خپل مرجو ته چې یاد خلک یې د محمد په دې دایره کې موږ تقریبا مساله خدمات سره دی اداره درزه لپاره او روس د اغاز ما خپل خلاص څوک وي حریان بولار چې د کندهار ولایت چې وفا صاحب تورلم ما زده چې دلې ما د ماوین راتوله استاد مرګي د غراو او د خپل مشر تابع لاس ذکر او موږ وساتره مرسته کله چې هغه تورله ما هغه راتوله په دې کې زه دا کې زم نو تاونه تخفل ورته دا چې ورلن کله د کندهار ورته مختورلم چیرته شم دا ور نه غره ته ورته دا غل لاس ذکر او ساتل بمره سو پروګرام ما ته لاس ذکر نه کوي زه دا چې لیدل ما چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ویني خپل به دا وای چې دا طالب لیدل دي نو زه دا غره د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي زه ډیر سخت لیدل یم دې ته دا خواهش کوم علاوه چې ټول اسلامي امارات وساتي علاوه چې افغانستان پر قرار ولري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د المن ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ولی دلته د المن ولایت مساکلا ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارات د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غږی مو څه غوښته دي کې او ډېرې کمزورې دي. کیفیت یې ډېر کمزورې دي. کار یې کمزورې کې په کورو په داسې شته ځای شو کار کې ده. نو دا غمو پیغام دی وسلام او دغه تجارانو او لیکوړو مشرانو ته جوړ رسېږي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د المن ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د المن ولایت مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ د غوښتنو ده چې دا غوښتل کې راته.
السلام علیکم. زه د المن ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې دی وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شهید ته 8000 امتیاز ورکول کېدی. اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر او سترګو په اړه جوړ انسان یې هغه لپاره نن سبا حالات کې د دې میاشتې څخه سر ټکي. دا چې یو څوک معلول یا یو څوک کته شي په وی د کور دا که بده په څنګه وجهت کې حال ولري. زما د اسلامي امارات ته جدي غوښتنه ده چې ژر تر ژره د خوار او غریب طبقه لکه معلولین سره جدي دي په مننه مشورته وکړي او هڅه وکړي حقوق یې پر وخت ورسوي.
السلام علیکم. تاسو ته د دې د ولایت از محمد اکرم فیصل په تماس کې. خدای دې وکړي ریکارډ مننه نه درلودي. ما یو بل سړی مرسته سره وکړ زستر چې ډېر خوش کوم نه والی ما او ستاسو وکړي چې ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره زده مې شه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډېر خوشاله چې ستاسو زړه د واورم. دا ارمان ما درلودي زما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کې او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچوي ان شاء الله چې دا نشرات تر زو څخه مننه ده. خو خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راځي ټول همکاران او ریدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو بچا نشته. بچا ستا رسمیت نشته. رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویله مغرورشته. دی وطن کې څو تر څو د افغانان نور وژل کېږي. نور بس هی جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دی بس دې نور جنگ. ویله کوم تینو د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر څو د توجوالو ته ورسېږي. مننه تشکر.
السلام علیکم. زه عبدالقدوس د کابل کمپنی څخه سر غواړی کې یم. ضرور طالبان د امر کراچۍ د لري کلو د هغه بدل کې مته او کار روزګار پیدا کې څه غوښتنې خلک نه کار لري نه یو کار کاروند لري نه یو بل شی لري. نو په دې اټل مسلمان باید د خبرې ته ډیر فکر وکړي او د مو کراچۍ نه بیرته راځل ولای شي. دا تورې کې یې ښه باندې دا وسیو.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناوه د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بیا اندازې ډېر زیاتې د ګرانوالي بېسدي ډېر زیاته خاطرې ده خو د دې روزې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک راوړې نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان ولا همدارګه محصول کسان دا کوم نخوا چې دوی لوړ لوړ چلوي باید دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریبو خلکو نه وځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واري دلته موږ نه دوه زره زور وباسي کال ته دوه زره واري دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي یو بل کلي کې خلک لیږي داسې کټ نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین څخه ورواز.
بلی ها السلام علیکم زه دا موبایل هم د کندهار ولایت نه هېډ کړی ولې زموږ د طالبان اور نه صدا هېل د چې زموږ حق راکې ولې زموږ حق زموږ فخر تر اوسه د کندهار کومندانی نوې کومندانی د شوز سره د شپخانی د کندهار د شپخانی د دفترانو راکړه دا اول دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستوای غلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځن کې رندې خانه راځلې و دې وروره مشغولې از مستره ولې راځي کیږي د کندهار شې ګرد په ما بسو کې ناسې دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي مخبر اعلان باندې کې خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکړو کول کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي موږ به تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ ها کې راکړي دای په پرایوټ نه زیری موږ نه یې زیر کړی.
بلې السلام علیکم زوجي زه مبارز یم له کندهار ولایت نه ما د طالبانو څخه دا غیله ده چې زموږ حق دی راکې طالبان وایي وای زه د خو په پوړنی جنگیږم د هیڅ د خو په پوړنی نه جنگیږي دای که د خو په پوړنی جنگیدلې دی به د خو بې عزتي نه کوله تراسه د کندهار کومندانی وګوره ټول د ډاکټرانو او انجینرانو ډاکه ده وای څو میاشتې وروسته دا مشکل مجله د طالبانو تکشینو تراسه دې ته کندهاني چې واڅي کله ولایت ته او توای چې پر موږ ماشومان یاري موږ خپل حق غواړو موږ ته مرسته راکړي د کندهار والي یا دیو پاسابو ته وایي وای دا زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې تاسو کار به در سم کړي او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري ستاسو اطمینان به بیا په سیس نه یاري دغه د خور حق دی موږ دی نه غواړو موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکټي دی ولې داسې کوي زموږ سره دی د سم عدالت زموږ سره وچلو موږ ښځې موږ دی نه غواړو موږ بې تاشرف غني بابا غواړو دی زموږ سره کوم ښه کړی دی.
زوبل نه خبره کوم د موت یې غرم دی د مقامات په ریواله سوي د خدای تعالی زموږ د کیر پاسیب ادارې له سر څخه وو پروسه شیخ صاحب د زوبل خپله وکړه په هر وادي کې زر زر سوکان کیږي د دکانو دي چې دروازه جوړوي غصبي دي کار پیروونه ګای په چې دي په سړک په سر یې کړی وي پنځو روپۍ د غوړي وي روکه کوچانو پر ریاست کې روپۍ اخته کیږي د پیرو پر ریاست کې اخته کیږي په محکمه کې اخته کیږي په پنځو پنځو سوکه درېم په لوړ واده هر کومندان صاحب کوي اسرائیل په څو څو لکه راځي ولکېږي زمږ په څو څو لکه راځي ولکېږي غشېږي یو خدای په لحاظ خالق په وسه کال پر یاریان دي د زابل پښتنه وکړي و سلام.
بلې السلام علیکم زه اسماء هیوالیم د کندهار ښار څخه ما دا هغه طالبان ورنه څه دا هله او خایسي چې دې بار څه مو بندې کړل ځینې د مکتبو څخه بندې کړل مسلمانانو دا د کچې تر وکړي چې زموږ په هیواد کې څومره مترګان کړي تو قوم مخه نیولې وکړي تو قوم لا تر وکړي کاروي وزر دې په دې په لار سره وکړي دا اطمینان نه لري چې څه څه بندې کړل او که کوم دینه هم د مکتب مونږ کې ولې کوم ګناه سره کوم بیا دین کې ټول د کوم بیا دین په څول
مخته راغلي نن ځکه داسې ولې څوک دا غټ ظلم دی چې تاسو زموږ سره کوئ دا هېڅ معنا نه لري نه په دې کې چې څه څغلي هغه مرستې سره ځي څه تخته کوئ موږ غږ نه دی کړی.
السلام علیکم. زما دي سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته ډېر ورسیږي. داسې د ازادي راډیو ډېر